افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوی ازادي رادیو ته غواړیست. د ازادي رادیو بلخ پرونه پایل سو چې ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته بیل سوی ده. نن د یک شنبه ورځ ده، د چونګاش یا سرطان 13 د جولای میاشتې 9 د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په کندهار کې د طالبانو محلي چارواکي وایي چې د دغه ښار د تیلو په یوه ذخیره کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د معلوماتو له مخې دغه اور پرون وخته لګیدلی دی. په کندهار کې د طالبانو د نورم او ستاندرد ادارې رئیس محب الله اعظم ویلي چې د اور لګیدو علت د برېښنا شارټي وه. د خوړو نړیوال پروګرام وی روان میلادي کال یې د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکاري افغانستان کې څه باندې 1500 الوتنې کړي او نږدې 8500 مسافر او 900 د بشري مرستو بستې رسولي، لکه طبي تجهیزات، دارو درمل او واکسینونه. دغه ادارې نن په خپل ټویټر کې په دې باب نور توضیحات نه دي ورکړي چې دغه الوتنې کومو ولایتونو ته سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه شاوخوا لس ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې د روان کال 2 اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختمې سي او تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی سي. په ازبکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایې اچونې مرکزونه نن سهار پرانیستل شول. اټکل کېږي د منځنۍ آسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنی مشر شوکت میرزیایف د درېیمې دورې لپاره بریالی سي. دولتي رسنیو 15 کلن میرزیایف وښود چې په پلازمینه تاشکند کې نن سهار خپله رایه کاروي. په ټولو انتخاباتي کمپاینونو کې هغه درې سیالان چې د میرزیایف په وړاندې ولاړ دي تر ډېره غلي وو. د ازبکستان ولسمشر د روان میلادي کال په پیل کې د اساسي قانون د تعدیلاتو لپاره ټول پوښتنه راوبلله چې له مخې د ولسمشرۍ دوره له 15 کلونو څخه 5 کلونو ته وغځول سوه او میرزیایف ته لاره پرانیستل سوه چې دوی نورې دورې هم پر قدرت پاتې سي. له دې سره میرزیایف کولی سي چې تر 2023 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی نن یکشنبه پر اوکراین د روسیې د یرغل د 500 ورځو پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد زړور سرتیری وستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د 2 کسانو له مړینې سره دغه جګړه بیا سخته سوې ده. زلینسکی دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینی یا مار ټاپو کې چې د روسیې په وړاندې د اوکراین د دفاع د سمبول حیثیت خپل کړی ثبت سوې ده. هغه ویلي چې د بریا له همدې ځایا د تیرو 1500 ورځو له کبله د خپلو زړورو سرتیرو مننه کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له پایله چې 1500 ورځې کېږي د 1500 ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر شایي تر دې خورا زیات وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناټو پوځي تړون دی د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر موضوع په خپله راروانه سرمشریزه کې خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن یکشنبه په ټلګرام کې دا خبره کړې ده. په پام کې ده د ناټو رهبران د جولای له 12 تر 12 نیټې پورې د لتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي چې په هغو کې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب موضوع هم شامل ده. زخاروا اوکراین د زاپوریژا اټومي بټۍ په سیستماتیک زیانمنولو تورن کړ او زیاته کړه چې د ناټو د سرمشریزي اصلي پام باید دې موضوع ته وي. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دغه اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په اړه وروسته له هغې اندېښنې ولاړې سوې چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو ادعا وکړه. د چین چارواکو نن یکشنبه ویلي چې د دغه هیواد په مرکزي برخه کې تر سختو اورښتونو او مځکې شویدنې وروسته لږ تر لږه 9 کسان تریتم دي. د چین په زیاتو برخو کې سیلابونه بهیدلي او هوا ډیره توده سوې ده. په مرکزي ولایت هوبۍ کې 15 کسان د لوی لارې د بیا رغونې په یوه ساحه کې له کنډوالو ژغورل سوي. د ژغورنې عمله لا هم هڅه کوي چې نور ژوندي پاتې سوي کسان وژغوري. د چین په شمالي، مرکزي او جنوب ختیځو برخو کې په لسګونو زره کسان لنډمهالو پناه ځایونو ته لېږدول سوي دي. په چین کې هر وخت د پشکال یا موسمي بارانونه کیږي، خو سږکال ورسره هوا هم ډیره توده سوې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو د تشناس مله د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اوبو پستونځي خبرې کوو پر لپسې وچکالۍ له اوبو څخه ناسمه استفاده او د اوبو نه مدیریت سبب شوي چې په افغانستان کې د اوبو د کموالي ستونزه کال په کال ډېره شي داسې اندېښنې شته چې د اوبو د کموالي له کبله شاید ډېر افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي له بلې خوا د آمو سیند اوبه کال په کال د افغانستان لور ته زور کوي کرنیزې ځمکې لاندې کوي او د ځینو کروندګرو په وینا د افغانستان خاوره د سیند پورې خوا گاونډي هوادونو ته پاتې کیږي په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره هوادونه د اقلیمي تغیراتو منفي پایلې تجربه کوي ویل کیږي چې افغانستان یو له درو هغو هوادونو څخه دی چې تر نورو ډیر له اقلیمي بدلونه اخیستل کیږي د دې معنی ممکن دا وي چې په راتلونکو کلونو کې په افغانستان او درسته سیمه کې د اوبو ستونزه نور هم ډیریږي نو آیا داسې لارې چارې شته چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي یا لږ تر لږه یې تاوانونه کم کړل شي په روانه خپرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو زموږ میلمانه دي ډاکټر عبدالله هیواد چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس دی همداراز د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم پخوانی عمومي رئیس شاخلای نعیم الله سالارزی او په لندن کې د مزک پیژندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم وربسو ډاکټر صاحب عبدالله هیواد ته چې د اوبو متخصص دی او د نوی افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس ډاکټر صاحب تاسو ته ارکلی وایم د اوبو په ستونزې چې په افغانستان کې نن سبا خلک ورسره مخامخ دي په دې بلې وروسته خبرې وکړو اول که په دې لږ رڼا واچوي چې د اوبو ستونزه له اقلیمی بدلون سره اړه لري خصوصا په افغانستان کې او کدی اوبو له مدیریت سره اړه لري
اول خو تاسو ته او سسي اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم چې رښتیا دا هم اقلیمی بدلون چې راغلی دی په هغه پوری تړاو لري او هم چنان د اوبو د مدیریت هم یو ستونزه ده چې دا سره د اوبو کمښت یو لوی چلند را مخته کېدای شي ګوري موږ که خپل دغه تاریخ ته وګورو په 1908 کې کله چې د افغانستان د یخچالونو سروې وسوله په هغه وخت کې موږ تقریبا 13,000 یخچال درلودل یخچال هغه د یخبندانونو ته وایي چې د غرونو پر سر دی او کال 12 میاشتې د زموږ سیندي زیرمو ته په متداوم توګه باندې اور کې کله چې سیلابونه خلاصېږي دا نو دا یخچال نو ویل کیږي او سندونو ته وګور کی او دا سندونه دي چې ځکني زیرمه د اوبو زیرمه ته هم مدد کومک رسي او هغه خړوبي کی د دې سره دا یخچال چې موږ په 1908 کې دا سروې شوې دا وخت ته بیا تر اوسه پورې کومو ګورو تقریبا څه کم د 2008 هم کم یخچالونه را پاتې دي یعنی تقریبا د ووی زره زیاته یخچالونه ویلې سوي دي او دا اوبو په کمښت باندې یو ډیر لوی اغیز اچولی دی
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب هیواد سالارزی صاحب ډاکټر صاحب هیواد ویل چې د اوبو ستونزه چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورسره مخامخ دي هم اقلیمی بلون اغیز پکې لري او هم د اوبو مدیریت په ورستیو شلو کلونو کې په دې برخه کې ځینې کارونه وشول خلک وایي چې کافي کارونه شو ډیر بندونه جوړ نشول کچرته او به شم مدیریت سوي وای نو د افغانستان د ستونزې به کم و تاسو څه وایست
بسم الله الرحمن الرحیم وخت مو په خیر خدای دې چې ټول روغ او جوړ اوسئ د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دا سکتور څه دی چې داغه هغه ته په تیر شل کلونو کې څنګه چې تاسو ول په ځانګړي توګه باندې پاملرنه شوې ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید او دا هغه څو لاملونه یو حکومت ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیر شل کلونو کې بې ثباتي شتون درلود د بې ثباتي شتون د مالی سرچینې ونشتون د ظرفیت کمواله یا نشتون دا ټول هغه لاملونه چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانه چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي البته ډېر کارونه شوي ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي ولی هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ دې ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت
کې تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاده کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه کلونو کې، صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغو پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنی د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول، ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکینیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چې دي دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو، او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې مونږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جانی شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا ورته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په 40 کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغوی په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګذاري ته امادګي وښیي، ولې متاسفانه په هغه سکتور کې چون دغه اوبه شریکې وې دی علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی، که زه ووایم تر 2 میلیارد ډالرو پورې سرمایه ګذاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوي. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوم، او زه دې شاهد یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې، ولې که موږ تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی، د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 ملیونه هکتار زراعتي ځمکه ده، چې دا د جملې څخه د داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 ملیونه هکتار زراعتي ځمکه چې ده دا د خړو بدلو ده، یعنی هلته بیارې شتون درلود. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې ده دغه 3 ملیونه هکتار زراعتي ځمکه تر 1 ملیونه زراعتي ځمکې پورې رسېدلې وه، د هغې بیا رغونه ته ډېر زیات پاملرنه شوې. د وزارت زراعت د طریقه موږ یو ملي پروژه تطبیق کړه چې هغې ته په موزره کې د اوبو د تنظیم پروژه وه چې تقریبا 1.5 ملیون امریکایي ډالر راته موږ لګښت وکړ. د هغې تر څنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او آب د طریقه په ملیون ډالر د آبیاري په سکتور کې مصرف شو، همدارنګې د څښاک په اوبو سکتور کې همدارنګې بندونه جوړ شو، ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو هغه موږ ونه کولای شو، او د هغې عمده علت دا و چې موږ مالي سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ، په بند باندې منګا د کمال خان بند استتاک په نور بندور باندې کارونه وشو، ولی مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې، یا باید نورو کومکی ادارو نه مرسته وکړلې، کومکی ادارو مرسته ونه کړل، د افغانستان داخلي بودیجې چې وا هغه د دې توانایي نه درلوده چې دغه پروژې په افغانستان کې.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. اوس په دې طرح شو چې په افغانستان کې د اوبو ستونزه اوس موجوده ده، د پرلپسې وچکالیو، د اوبو د نه مدیریت او نورو ستونزو چې زموږ میلمنو یادونه وکړه، نو حل لارې څه ده؟ په دې به خبرې وکړو. زموږ بل میلمه د ځمکې پېژندنې متخصص انجینیر صاحب خلیل احمد نادم دی. نادم صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، څه باید وشي چې دغه ستونزه چې ورځ په ورځ زیاتیږي؟ مثلا پرون موږ په کندهار کې د کبانو د روزنې په اړه بحث درلود، په دې بحث کې میلمنو راته وویل چې 2 کاله مخکې په کندهار کې 1.5 زر د کب روزنې فارمونه وو، لیکن هغه اوس 1.5 سلو ته راکښته شوي دي، او دلیل یې هم دوی دا بله چې اوبه کمې شوي دي، وچکالي ده. هغه ژور څا چې به 1 کال مخکې په 40 متره کې اوبه ورکولې، اوس په 80 کې نه ورکوي. همداسې کال په کال د څا اوبه ژوریږي، او د ځمکه لاندې اوبه کمې شي، نو ستاسو په نظر خلک څه کولی شي چې دا مشکل کم کړي؟
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو او د ازادي راډیو درنو اولیدونکو ته هر ځای شي دي
سلامات.
زه خپل سلامونه نیکیل وړاندې کوم. د اوبو مسله خو تاسو ته معلوم ده چې دا ډېر حیاتي مسله ده، او په جهان کې به نن سبا به پر تیل باندې جنگ به نه وي، پر اوبو به شخړې رامنځته کېږي او مشکلات به پیدا کېږي. افغانستان با وجود چې د وچکالۍ په دنیا کې شته او د تودوخې درجه لوړه شوې ده، او دا خامخا پر اوبو باندې، پر اقلیم باندې منفي تاثیرات لري. اما خوشبختانه چې افغانستان داسې یو هیواد ده چې په اصطلاح که اوبه ښه مدیریت شي، او افغانستان به د دې مشکلات سره به مخامخ نه وي. که چېرې زمونږ دومره سیندونه چې په افغانستان کې لرو، او دا سیندونه مثلا بندونه پکې جوړ شي، یا مثلا ځینې ښارونه چې لکه کابل چې د 501 میلیون پورې نفوس گنجایش درو چې د ژوند کې نورمال ژوند، اما اوس خبره 5 میلیونو ته رسېدلې، او دا خامخا په د اوبو په کمبوتي کې داسې دغه دی تا د نفوس هم تاثیر کوي. بل دا چې غلط استفاده د اوبو نه هم د اوبو په کموالی باندې تاثیر کوي. او دا په کرنې کې مثلا موږ تاسو هغه سنتي سیستم دی چې اوبه په خوشې کوو پر دغه باندې، پر مزکو باندې چې یعنی دا اندازه نه زیات استفاده کوي. یا مثلا اوس چې دا تاګانې کنل کېږي او سولر سیستم دی، دا بیل کم اندازه بس ساز و خامه دا به چالانی چې دا د مزکی لاندې اوبه کموي. بل پلانونه باید جوړ شي چې مثلا د کابل دپاره داسې پلان هم خو ما واورېده چې شته، چې د پخوا دا مسله وي چې د پنجشیر د سیند یا د سالنګ د سیند مثلا اوبه کابل ته انتقال شي، همدام ډېره ښه خبره ده که چیرې دا کار وشي. یا نورو ښارونو ته مثلا اوس په هرات کې سلبا بند جوړ شوی دی، ولې کانالونه ورته نه دي فعال شوي چې مثلا دغه ګذره او پښتون زرغون ولسوالۍ ته اوبه ورکړي، یا شمال خواته اوبه او هغه نور ځای ته اوبه ورکړي. یعنی اوبه ذخیره کوو اما استفاده دغه نشته. یا کمالخان بند جوړ شوی دی اما کانالونه ورته نه دي جوړ شوي چې استفاده وشي. دا ټول هغه مشکلات دي چې باید دولت په پام کې ونیسي او په اندل کې ښه پلانګذاري وشي دپاره.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د اوبو پر ستونزې خبرې کوو. د افغانستان د اوبو د ستونزو په لړ کې یو هم د امو دریا د اوبو ستونزه ده. لې وی خو اکثرا سیمې مو له وچکالۍ په تکلیف دي خلک، او له بلې خوا په هغه برخه کې چې اوبه بهیږي هغه اوبه په ځای دی چې استفاده ورڅخه وکړو، هغه راځي د خلکو کرنیز ځمکې ورانوي، ویجاړوي. کال په کال د امو سیند د افغانستان خواته زور کوي او دې خواته کرنیز ځمکې تخریبوي. ډاکټر صاحب، هیواد تاسې دا سیمې له نږدې کتلې دي، څه فکر کوئ چې امو سیند څومره د افغانستان خواته زیان اړولی دی، او د مخنیوي لپاره یې باید څه وشي؟
دا خوشبختانه چیر افسر په دغه منطقي کې هم او د امو رود مې د نږدې څه وکړي. موږ په دامو په رود کې تقریبا 2% موږ شریک یو، او نورو به شي د تاجکستان او یو مقدار اوبه د کرغیزان په مسره په امو کې شریک دي. او د مځکې مشکلات چې دي چې رښتیا سي چې دا سرحدي سیمې ولولې، اصل کې دا چیرې شي زموږ دغه سرحد دی چې نه قرار دی چې عمو پارک کوم ځای شته سوی وای. دا هغه تقریبا کومه نقطه ای زور غلم، دا هغه 3 کیلومتر یعنی عمو په بسر کې د دوی پوسټ پرته وي، او بیا په منځ کې د جزائر جوړ شوی، جزیره جوړ شوی دی، او دا اوبه به تیر شوی د افغانستان خواته، او دا هر ورستر بلی پوری دا دغه د اخوتم ځکه چې دا د د قندوز او د تخار منطقه چې د امود روز سره مشوسي وي دي خو موږ کې تر وبول اندی کړی دي او دا غوي د دغه لپاره پیسې لا باندې دا مخه وري چې د لپاره هیڅ تدابیر نه دي نیول سوي او رسر بلی پوری او چپکیږي یعنی د افغانستان د خوخ خاورې شي دي یا موږ کې شي هغه تر هغه باندې کړی دي او تاسو خوانی حکومت کې د دې لپاره چې تدابیر ونیول شول او اوس خو د اوسنۍ حکومت کو دي پلان لري چې د پارنل لري او دا یو ډېر لوی سنځه ده چې موږ ونه توان ده چې موږ ځکه څه دي او کرنیزم ځکه موږ لاس دي په دوام دا چې همسایګان چې دي هغه خپل پوسټ نور هم افغانستان خو ته راخوځي.
آیا هغوی چې د افغانستان خوا ته خپلې پوستې را انتقالوي د نړیوالو قوانینو له نظره څنګه ده؟ اصلا خو د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ پوله همدا آمو دریا ټاکل شوی دی، هغوی دغسې ادعا نشي کولی چې همدا سیند دی او که نه دا معلومېدی شي چې سیند دې خوا ته راښویېدلی دی به اصلي سرحد آخوا ته دی.
نه خیر، از مور تا شمالی سرحدونه چې دی تا بالکل ډیفاین دی او پلرونه معلوم دی په کوم ځای کې یعنی دغه کې کارتوګرافي کې دغه زموږ د رسته چې مثلا سرحد باید په کوم ځای کې او د زموږ منځنۍ آسیا سره چې دی تارونه یا دغه چې دی تشدد جوړه کړې ده هغه پر حال دی مګر دوی خپله مخته راپوزي ورته اوس خبره دې نه ده چې دوی یعنی څومره مخ هر څومره چې دوی مخته راسي مجبور دي چې دوی بېرته یعنی صحیح اکاونټبل یو حکومت چې راسي دوی مجبور دي چې بېرته وخوځېږي خپل ځای ته. دا هم ځکه چې اخوا ته خرابېږي د افغانستان اخوا ته خرابېږي هغه د دغه د تعلیم دپاره بیا یو ډېر لوی بودیجې ته ضرورت دی. یعنی اوس هم تقریبا د افغانستان زه داسې درته ویلی شم چې یعنی په باز ځای کې 5 کیلومتر په باز ځای کې 8 کیلومتر په باز ځای کې 5 کیلومتر د افغانستان ځکه یعنی د امور افغانستان په تاسو خو زیاتلې دي.
بله
دا ډېر لوی سنځه دي. یعنی خبره ځنه ده چې دوی کمخته خوځیږي نو دوی ازمور خاور نیسي دا خو یو خبر ده. بل دا چې خپل دمځ کې چې خرابې دي کله چې دوی بیرته عقب نشینی او چې خپل یعنی په نېشنل سرحد باندې عمومي سرحد فقري سرحد باندې کدي بیرته راسي دا روز زموږ خاطر غلي او دا ترمیمول او بیرته راخوځول دي خاطر د امرود هغه ډېر یو لوی سنځه ده او ډېر پر مصرف کار دي چې اوس هم یعنی نو وخت دي چې یعنی څوک چې په قدرت باندې په افغانستان کې هغه یو اقدام د دې لپاره باید چې حتی عاجل وشي
که دې مخنیوي. بله ډېره زیاته مننه سالارسای صاحب. د امو د سین د غاړې پخول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو لور ته همدا کار شوی، دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تېر حکومت کې دې برخې ته ډېر توجه ونه شوه؟
بلې څنګه چې تاسو ویل یو خبر د یو خبر یادوره باید وکم چې هغه بین المللي قوانین چې دي دا غو د رویا هغه کارونه چې د موسین هغه اخته یا د مرکزی اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوي دي یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغې د رویا باید د سین دواړو غاړو ته کار وشي. نو دا او کله چې یو شریکو په شریکو وبو کې یو هیواد د سین یو طرف ته کار کوي نو تبن د سین هغه مورفولوژي یا سختار چې دی په هغه کې تغییر راځي نو هغه طرف ته ساختمان جوړیږي د هغه وبو ټول فشار زموږ طرف ته راځي چې ډېرې ځمکې څنګه چې تا وویل له منځه وړي. دغه په سلهاو کیلومتر چې دی د هغې دپاره د استنادي دیوالونو پروژې چې یو څه باندې په جمهوریت کې کار شوی و ولې څنګه چې ما مخکې وویل د غټې بودیجې ته اړتیا درلوده او د هغې تر څنګ د ټولو نه مهمه خبره دا د جمهوریت دپاره دا وه چې څنګه موږ کولی شو چې په دغه اوبو کې په بین المللي سطح باندې ځان شریک کړو. څنګه چې ورور ورته مخکې اشاره وکړه د امو سیند تقریبا تر 10% اوبه چې دي د افغانستان په جغرافیه کې تولیدېږي او دغه اوبه چې دي ډېر په غیر عادلانه توګه او غیر منصفانه توګه باندې دغه اوبه نه د مرکزی آسیا هیوادونو استفاده کوي. د ترکمنستان یو هغه هیواد دی چې په دغه حوزه کې د 3% نه هم کمې اوبه تولیدوي ولې دغه د 10% نه زیات استفاده نه اخلي. یو د دنیا د معتبرو کارالونو نه د بیا ری د پاره چې دنیا چتون لري په ترکمنستان کې او هغه هم دغه وبونه ده. نو تر اوسه پورې چې په دغه وبو باندې د روس په مشرۍ باندې د څومره قراردادونه شوي په افغانستان پکې کاملا صرف نظر شوی د هغې نه هیڅ غوښتنه نه ده شوې. نو په جمهوریت کې مونږ د جمهوریت په آخري کال کې کله چې د افغانستان د اوبو د مدیریت مسؤول هم مونږ په ځانګړې توګه باندې د آسیایي هیوادونو سره یو مشترک کمیټه درلوده او متواتر ناستې مو درلودې. کوشش مو دا و چې څنګه کولای شو چې مونږ دغه ملکونه دې ته واداره کړو او د دغه بحث په نتیجه کې یوه هغه پروژه چې اوس په شمال کې تطبیقیږي د خوشتسه کانال د کسب اشرف غني په خاص هدایت باندې د په ابتدایي مطالعاتو باندې مونږ کار شروع کړی دی لپاره بودیجه پیدا کړه او بل اخره دغه مطالعاتو په بنیاد باندې باید دغه پروژې یو صحیح ډیزاین شوه چې اوس د پروژې تطبیق جریان لري. خو زه خبر نه یم چې دغه ډیزاین سره رسیدلې سره نو رسیدلې ځکه چې دا یو داسې پروژه ده چې د افغانستان په تاریخ کې به د ټولو نه غټه پروژه دی اوبو په برخه کې. نو کومنګ په صحیح توګه باندې په تخنیکی توګه باندې دا پروژه ډیزاین نکو دغه د پروژې د اوبو لاندې چې څومره زراعتي ځمکې دي د دې باندې زمين شناسي وشي چې دغه ځمکه د زراعت لپاره برابر ده نه ده برابر که برابر نه وي دغه موږ خاوره څنګه تبدیلولای شو یا په کم نور کارونه کولای شو چې زراعت ته ماده کو. نو ټول دغه کارونه چې د جمهوریت کې شروع شوی ډیر په مستقله توګه باندې ډیر په تخنیکی ډول باندې ولې متاسفانه د خود په نتیجه کې هغه ټول ظرفیت چې و هغه د منځ لاړ. هغه ټول پلانونه چې موږ د 5 کلن پلان درلود موږ په 10 کلن پلان درلود هغه ټول د منځ لاړ. خدای دې وکړي چې فعلي حکومت په افغانستان کې شتون لري هغه پلانونه په نظر کې ونیسي او دغه اساسي کارونو ته په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په شمال کې هم فکر وکړي. د آمو سیند د استنادي دیوال لپاره د اوبو د ملي ادارې د چوکات لاندې موږ یو ډېر غټ پلان درلود چې په هغه کار شروع کړی او د هغې سروجان هلته جریان درلود. د ډیزاین لاندې په یو ساحو کې موږ کارونه هم کړي. د آسیایي بانک د کومک په نتیجه کې موږ په آمو دریا کې ډېرې غټې پروژې تطبیق کړي چې ټول وطنوالې شاهدان
مثلا
هغه اکثره پروژې چې وي هغه د استنادي دیوال پروژې نه وي ولې دا بیا ری پروژې وي چې ډېر غټې غټې پروژې په کندوز کې په ملیون هاو ډالر موږ په ټول ولایتونو په شمال کې پاره کې سرمایه ګذاري کړې وه تر څو هغه کانالونه چې مخکې شتون درلود هغه بیا ته ورغو او بیا بلاخره د خوشتېپې د کانال په نتیجه کې کله چې دغه اوبه موږ د آمو سیند نه راوګرځو نو دغه نیټورک چې دی دا ټول د سابقه پروژو سره وصل کړو تر څو موږ په شمال کې یو ډېر ځانګړی او مدرن صدرات ولرو.
ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب. نادم د قوشتېپې د کانال په اړه ستاسو نظر څه دی؟ فکر نه کوئ چې له دې پروژې په نتیجه کې به د افغانستان او د شمالي ګاونډیو ترمنځ جنجال پیښ شي؟ او ضمناً د دې پروژې د اهمیت په اړه که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې څومره به په شمالي ولایتونو کې د اوبو ستونزه کمه کړي؟
د خوشتپې کانال خو واقعا چې د داوود خان د وخت د پلان چې جوړ سمته په هغه وخت کې شوروي اتحاد یو قوي هیواد و او افغانستان متاسفانه ضعیف. موږ نشو کولای چې دا کانال عملي کړو په دې چې دوی حتی زما په یاد ده چې فرانسوي متخصصین راغلي وو د تیلو په حساب کې هرات ښار ته هلته روسانو اعتراض وکړ چې موږ اجازه نه ورکوو چې خارجی متخصصین موږ په سرحدات کې دلته راشي سروي وکړي یا استکشاف وکړي. دا مسله شته مونته راځوي نه تنه چې د اول خو غواړم د سرحدات په مسله کې په دې چې ما په اداري جزئي کارتوګرافي کې زه رئیس علمي تایفات توریزم هلته خصوصا کوم چې یادونه وکړم چې رښتیا هم او دا اوس مثلا د اوس سم چې په اصطلاح د ساحل چې زیب شوی دی یا مثلا نه خو تاکیمات شوی دی د منتاسیا گواندیان دا سن دی خواد راغلی او د پیلرونو چی کوردینات لری دا غو پاسا پیساب دی منگ مزک ها خواد پات دی دلتا ضرورت دی چی حیات دی خارجه وزارت د دفاع وزارت دا سرادی تانگی او دا جوریدی و کارتوگرافی دا لوی داره چوز لوی داره نده سرادی برخه مثلا آیتان لار تی در تثبیت کی چی سرحد چیری او اوس کم اخوات راغلی او چوم مزکی دیمونگ اخوات پاتری چی پسر آلت برت پوستی ایجاد چی او سرحدات معلوم چی دا مسئله باید چی دا که پا نظر ونیول چی بل دا چی اوس پا داغ شلو کالی که دومر استنادی دیوالون دن پا کابل کی چی جور سوی دی دا پسرها دا زورواکان و یا دولتی ادارات و یا دوم ریزه جور سوی دی چی پا کافی اندازه که چیری پلان وی چی دو دیوالون چخه من کولا شو چی دا آمون سین پسرها پا داره که استفاده بکو چی لکه استنادی دیوال استفاده بکو چی نور تخریبات ونه چی دا مثلا هم دیر مهم ده. دریم دا چې دا ترکمنستان په مسلې کې سالارزه شي قصه وکړه چې دا رښتیا هم چې د مورغاب سیند دائم اوبه لري، یعنی دولس میاشتې ډک د اوبه ده، دا اوبه مفت ترکمنستان ته ځي. حالان چې موږ تاسې د ترکمنستان برق اخو داسې تر اوسه داسې یو آیت نه دی ټاکل شوی چې دغه پوښتنه وکړي چې دغه په کلونو کلونو تاسې اوبه مفتې وړئ، په مقابل کې موږ شی راکوئ. بیا دا مرغاب سیند خو دننه د افغانستان د بالا مرغاب د مثلا نلته داخلي کې ترکمنستان ته چې دغه سیند په مسیر باندې ترکمنستان دومره تاسیسات جوړ کړي دي چې مایی فالبونه دي، بندونه دي، چې دا حتی په سیلابونه هم چې د بل ناوده په نوم د چپچل چې سیلاب راځي دا سیلاب یو ځای کېږي هلته د ترکمنستان دپاره ذخیره کېږي. او دا مثلا به چې دولت وسړي بل دا چې مثلا موږ تاسې چشاک اوبه نه لرو، د دې دپاره حتی ایران حاضر دی چې د آمو د سند دوی پاپلاین وغځوي ایران ته چې چشاک اوبه د افغانستان واخلي. او موږ چې دننه په افغانستان کې موږ دا امکانات باید مساعد کړو چې د په اصطلاح د دغو اوبه نه د چشاک دپاره د زراعت دپاره مثبت استفاده وشي، بندونه وشي، کانالونه کښ شي لکه خوشتپه چې موږ د آمو د سیند نه د نورو سیندونو نه ډېره مثبته استفاده وکړو. تاسې ولیدئ چې اکومراد و هغه جاپانۍ څومره په یو نفر انسان څومره کارونه په افغانستان کې وکړه، د ننګرهار، کونړ، دې سیندونو کې، لغمان، ټولو ځایو ته تاسې وکتل چې اوبه یې ورسوله او متاسفانه د افغانستان دښمنانو لخوا
بشادت ورسول شو. بله، تاسو خو دی اوبو مسله یادوي زموږ ځینو اوریدونکو چې پیغامونه وسم زموږ په پیغام سپتون کې ماشين کې شته، خصوصا له بادغیس ولایت څخه دا شکایت لري چې د دوی اکثره سرځایونه ترکمنستان ځواکونو قبضه کړی دي، د دوی په ادعا او وایي چې خپل سرځایونه ته نشیتلی هغوی ازغن سیمونه دیرش کیلومتره ځینې ځای څلوېښت کیلومتره د افغانستان په خاوره کې د دوی په وینا نصب کړي دي. زموږ د خپرونې میلمانه دي د اوبو متخصص او د نوي افغانستان د څیړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس ډاکټر عبدالله هیواد او د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم پخوانی عمومي رئیس نعیم الله سالارزی، همدارس د مزک پیژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم. سالارزی صاحب، تاسې مهرباني وکړئ آمو دي دریا د پروژو خبره مو وکړه. د افغانستان کومې پروژې یعنی لش کارته لش پنګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکه بله کمی شي؟ د بندونو په یادونه وکړئ، کوم بندونه لش پنګونې ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پی وشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل دی په دې باندې یو لنډه تبصره وکړم که ستاسو
مهرباني.
کله چې ورښت د اسمان ځمکې ته راځي نو طبعا افغانستان حکومت چې دی په ټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د هغې په توسط باندې موږ دا معلومولی شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي، ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کېږي او په ځانګړي توګه باندې په دغه هېوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثره دی. نو اړینه دا ده چې موږ باید خپل ظرفیت هغه ته جګ کړو تر څو موږ وپوهېږو چې زموږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یوه خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه دا ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترنده یو څه مبالغه ده په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې موږ او تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هیواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري هغه د اوبو د نظره یو مالدار یو پیاوړی هیواد دی. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي لپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا 1000 متر مکعب دي چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه ده چې د اوبو په مؤثریت باندې موږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې موږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی اولنی قدم دا رئیس څنګه چې تورور مخکې اشاره وکړه د تغییر په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استادو یخچالونه ټول د منځو تللي اکثریت او زمونږ استادو د اوبو منبع چې دا یخچالونه دي دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دغه یخچالونه د حفظ لپاره کارونه وکړي. بیا نو دا غوښتنه ورسته په واټر شیډ کې یا په هغه جغرافیه کې چې هلته باران وریږي باید ډیر عادي کارونه دي چې هغه هیڅ سرمایه گذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولري، ته باید سرویر ولري، ته باید داسې خلک ولري چې هغه عام ولس ته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دا مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري. دوی په مدیریت کې چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو ځینې خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. دا هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو موږ د پاغه موسمونه دي چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. دا بیا رای دپاره چې په هغې کې په د بندونو جوړول یوازې د دې لپاره اړین نه دي چې موږ بیا ته نه د څښاک او یا د بیا رای دپاره استفاده وکړو، بلکې موږ او تاسو نه باید برق تولید کړو. په ټوله کې افغانستان برقی ظرفیت چې دی هغه د 500 میګاواټه برق نه هم کم دی چې دا په دومره اوبو کې یعنی دا یو شرم خبره ده په واضحه توګه باندې. دا غین علاوه کله چې بندونه جوړ شي نو بیا کته باید د اوبو د انتقال لپاره مو مختلفې پروژې جوړ کړو. د خوشتېپې کانال په څیر باندې یو شی چې هغه د جمهوریت په وخت کې زه باید یادونه وکړم چې په جمهوریت کې موږ ډېر څه کچو هغه بیا رغونې تکو. هغه کانالونه چې هغه په ټول تاریخ کې شتون درلود تخریب شي او هغه بیا رغول. ولې د نوي کانالونو په جوړولو کې موږ ډېر زیاته فکر نه دی کړی چې دا یو کمیو او باید وروسته د دې نه باید هغه کانالونه جوړ شي چې دا غي په توسط باندې موږ نوې زراعتي ځمکې چې دي هغه دا بیا رغول اعلان کړو. دا غي نه وروسته په اخیری قدم کې د اوبو لګونه ده. د اوبو لګونه زموږ استاد اوبو نوې فیصد د افغانستان په زراعت کې استفاده کوي. ډېر په غیر منصفانه توګه، ډېر په غیر عادلانه توګه باندې خلک د اوبو نه استفاده کوي. کله چې سطحي اوبه په یو ساحه کې کمیږي نو خلک د ځمکې لاندې د اوبو استخراج ته مخه کوي. لکه په غټو سیندو ښارونو کې موږ او تاسو ورور ته اشاره وکړه، د کابل ښار کې د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې ده هغه په لسهاو متره لاندې تللی، همدارنګه په ټول عمده ښارونو کې. نو اړینه دا ده چې اول باید ښه حکومتداري په هیواد کې شتون ولري چې هغه باید چې په دې پوه شي چې د اوبو مدیریت یعنې څه د اوبو ډیپلوماسي څه ته وایي. د هغې نه وروسته موږ ظرفیت ته اړتیا لرو. په دې کې شک نشته چې موجوده حکومت چې دی د هغې چارواکي چې دي اکثره هغه خلک دي چې هغو دیني زده کړې کړي دي یا څه علوم دوی نه دي درلودل، نو هغه خلک چې هغې د اوبو په بخش کې تحقیق کړی، زده کړې کړي، کار یې کړی، د هغې نظر ته باید فکر وشي، پلان ګذاري د هغې په توسط باندې وشي تر څو د اوبو مدیریت په ښه توګه مخې ته لاړ شي. دا هغې نه وروسته دویم مهم شی چې دی هغه د اوبو په بخش کې سرمایه ګذاري ده. څنګه کولای شو چې موږ هغه غټه بودیجه چې د اوبو په مدیریت کې موږ ورته ضرورت لرو هغې ته کار وکړو؟ موږ د داخلي بودیجې نه څنګه دغه پروژې تمویلولای شو؟ د هغې نه علاوه هغه بین المللي ارګانونه چې دي لکه موږ مخکې چې ما اشاره وکړه، بانک جهاني دی، سی او ای بانک دی، بین د یو این ډېرې ادارات دي، آی این ایف دی، هغې څنګه په دې باندې وتوانوو چې د افغانستان د اوبو په سکتور کې کار وکړي؟ زموږ خارجه پالیسی چې دا په تیر جمهوریت کې هم زه باید په واضحه توګه باندې ووایم چې هغه ډېره محرم وه. یو ټکی چې موږ به ډېر زیات د اوبو په سکتور کې په جمهوریت کې اورېده هغه دا و چې محرم، یعنی هر شی چې دی هغه پټ دی. په دنیا کې دغه اصول ډېر کم دي، په نورو هېوادونو کې هیڅ شی په دنیا کې محرم نشته. ولست باید هر کړنې د حکومت نه خبر اوسې. صحیح ده، موږ په تیر شل کلونو کې د ډېرو هیوادونو سره هیڅ اړیکې نه درلودې، هیڅ د اوبو په اخلم ورسره بحث نه کوو. دا د افغانستان په توان باندې دی. باید موږ د اوبو د ډیپلوماسۍ د طریقه د بین المللي اصولو او کنوینسیونونو په نتیجه کې د ټولو هیوادونو سره باید موږ ورځ په ورځ باندې ناستې ولرو تر څو دغه منازعات چې دي دا موږ حل کړو او خپلې اوبه خپلې کړو. وس اوبه زموږ په هیواد کې تولیدیږي ولې موږ په کنټرول نه لرو؟ ګاونډي هیوادونو ته ځي او هغې ترې استفاده کوي. کله چې موږ یو قرارداد ولرو، یو حقوقي سند ولرو د هیوادونو سره، موږ کولای شو چې د دغه هیوادونو سره د ضایع شوو اوبو په حق باندې بحث وکړو. ایران ته، پاکستان ته، مرکزی آسیا ته موږ په بلیون هاو ډالرو اوبه ورکړي دي چې هغې ته استفاده کړې دي. درېږه
خبرې هغه وخت کېدای شي چې یو قوي حکومت وي، تېر حکومت امنیتي ستونزې درلودې او افغانستان داسې یو هېواد و چې یعنی خوش ګوته وه، یعنی په اسانه یې له افغانستانه امتیاز اخیستی شوی. اوس هم عین حالت دی، یو داسې حکومت دی چې نړیوال مشروعیت نه لري، په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو که له هر چا سره خبرې کوي مجبوره ده چې امتیاز ورکړي. شاید هم همدا علت به و چې د اوبو مسله محرمه ساتل کېده او ډېرې څرګندې خبرې نه پې کېدې. که نه داسې نه ده،
د اوبو د بین المللي یا د مرضي اوبو په اړه باندې دوه شیان ډېر مهم دي. یو دا دی چې هغه هېوادونه چې هغه د اقتصادي نظره یعنی استقلالیت لري، پیسې لري، هغه ډېر شاید دې شي ته فکر ونه کړي، ولې هغه هېوادونه چې اقتصادي ستونزې لري لکه افغانستان او نور تمیل کنندگانو ته اړتیا لري، هغه نو بیا مجبور دی چې په همدغه د ډیپلوماسۍ د لارې کوشش وکړي تر څو خلک په دې باندې وتوانېږي. زه څنګه چې ورته تا اشاره وکړه، په جمهوریت کې واقعا د افغانستان د داخلي بدامنیو یو لامل چې و هغه د اوبو سکتور و. څومره چې مالته کار کړی او څومره چې د دغه خلکو سره ما ناستې کړي، زه نه پوهېږم چې د برنامې وخت څومره دی. زه کولی شم چې د مثال په توګه باندې د ایران کوم د ایران په ټوله کې زما خپله شخصي ارزیابي دا ده، کله چې ایران دغه معاهده زموږ سره امضا کوله نو دوی درې نوع پلانونه درلودل. اول کوته مدت یا لنډ مهال پلان یې دا و چې موږ دغه سند امضا کړو، خپل هغه سټیک یا شرکت چې دی په دې اوبو کې واضحه کوچې وکړه او معاهدې ته امضا یې وکړه او علاقه یې ورته وښودله. دویم لنډ مهال پلان یې دا و چې په افغانستان کې بېثباتي منځته راوړي، چې موږ او تاسو ټول له دې خبرې شاهدان یو چې ایران څومره یعنی موږ د اوبو پروژې چې به تطبیقولې ډېره بدامنی وه. نو په دغه 50 کالو کې دغه دویم پلان کې ایران کامیاب شو. درېیم اوږدمهاله پلان یې دا و چې په افغانستان کې یو داسې حکومت منځته راشي چې هغه حکومت د دې خبرو ته، د ایران خبرو ته غوږ ونیسي او په معاهده کې تمدید وکړي، قرارداد کې تغییر راولي، چې د هغې قوي فکر یې دا و چې د طالبانو په راتګ سره به دا کار وشي. ولې هیڅ حکومت د افغانستان چې دی هغه د افغانستان د اوبو په سر باندې معامله نه شي کولای، ځکه چې دا یو ملي معامله ده، دا د افغانستان د خلکو حق دی. نو په دې درېیم اوږدمهال پلان کې فسیلي وخت داسې برېسي چې ایران ناکام پاتې شوی دی. نو مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسو باید د اوبو حکومتدارۍ ته ډېر فکر وکړو تر څو وکولای شو چې د افغانستان دغه اوبه چې دي دا د یو د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره موږ استفاده کوو. د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره ډېر سکتورونه دي چې په هغه کار کول امکان لري، لکه د معدن استخراج، لکه د تیلو استخراج، خو نور ټول سکتورونه چې هغه ډېر قوي سرمایه ګذاري ته اړتیا لري. ولې زراعت او د اوبو سکتور داسې دی چې دا نسبتا په کمې سرمایه ګذاري سره کولای شو موږ چې د افغانستان اقتصاد ته کار وکړو.
ډېره مننه، سلامت اوسې انجینر صاحب. نادم مخکې ډاکټر صاحب هېواد وویل چې د افغانستان اکثره د اوبو زیرمې یا کنګلونه په ویلې کېدو دي، دا لړۍ به دوام پیدا کوي ځکه چې هم اقلیمي تغییرات دي او افغانستان تر دې تغییراتو مخکې هم وچکالۍ لیدلې وي او هر څو لسیزې وروسته له بدو وچکالیو سره مخامخ کیږي. فکر کوي چې داسې لاره شته چې دا کنګلونه چې پاتې دي دا ویلې نشي او خوندي پاتې شي؟
اول خو زه د سلازي صاحب سره موافق نه یم چې په افغانستان کې اوبه لږ دي، په دې چې اول خو تاسو که نقشه د افغانستان وګورئ چې زما رشته هم نقشه دی، په افغانستان کې تقریبا 15 یا 15% غرنۍ واده 15% اوادي ده. او په تناسب دی اواری او تناسب چې سندونه چې په افغانستان کې تاسو وښمه دي قومي نیولې هلمند نیولې مرغاب نیولې کونړ نیولې پنجشیر نیولې لوګر نیولې دا ټول د کوکشیر نیولې دا ټول سندونه چې وښمه دي یعنی په کافی اندازه موږ تاسو اوبل رو په شاد د دې چې خم مدیریت شي او خم مدیریت په دې چې خپل د بندونه کولای سي چې طبیعت ته تغیر ورکړي پر اندازه چې اوبه ذخیره سي په و اندازه تغیرات په طبیعت کې راوستلای شي. ما په قرغیزستان کې کار کړی په دغه دوو بندونو کې چې په نوم د تکتاګول او کوربسای په نامه و چې یعنی تکتاګول تقریبا 215 متر ارتفاع درلود 1200 میگاوات برقه وکوله او اویا کیلومتر لاندې په نوم د کورب سایډ 115 متر دغو ارتفاع 800 میگاوات یعنی دوا باندې بر دوی تقریبا 2000 میگاوات برق وکوله او دوی په پلان د ورځ په دغه سینچ نارین په نام یادیده 12 باندې برق په دوانه جوړ بندونه جوړ. الان چې ما چې مقایسه کړه د مرغاب سند او دغه سند اندازه د اوبه شکل دی اراضی او سرعت د اوبه د ټول تقریبا مشاوی و یعنی مونږ کولای شو چې په دغه سند باندې دومره چې دوی جوړولی شو مونږ هم جوړ کړو یعنی هم اوبه ذخیره کړو هم په کافي اندازه برق مثلا درکړو یعنی د اوبو مهار مونږ کولای شو دغه مشکلات مونږ پسه ده حل لار پیدا کوده مشکل کار نده. که څه مهم چې ګرموالی یا تودوخه د مځکې تودوخه پر اقلیم باندې تاثیرات لري او کموالی راځي اما به افغانستان دومره اوبه لري چې تر ډېر اندازه پورې بل دا چې مثلا په زراعت کې خطري سیستم دی رامنځته شي قانون دی استفاده د اوبه دی رامنځته شي یعنی په خپل سر استخراج د اوبه په زراعت کې چې سهار د ماښام سولر موټر پمپونه چالان وي او بېله کوم بېغوره پیسله اوبه استخراجي دا باید مخ ونیول شي او تاسو کولای شئ چې یعنی د اوبه مشکل حل کړئ.
د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي. مثلا نقیب الله توحید یار لیکلی دی چې وای په پکتیکا کې د ورځې په اوسط ډول له هرې څا یا برمې څخه 50-50 متر مکعب اوبه استخراج کیږي چې نیمایی په ځای مصرف کیږي او نورې به ځای مصرف کیږي. خصوصا له دې برمو څخه هم په ښارونو کې هم په کلیو کې چې څاګانې ژور کیندلې دي او خپلې کروندې پې اوبوي او حتی ډېر خلک دا هم شکایت لري چې څومره چې د دوی اوبه په کاري تر هغه ډېرې اوبه مصرفي شي. خلک باید څه ډول وپوهول شي چې دا اوبه کمیږي بالاخره داسې وخت هم ممکن راشي چې یو څاڅکی اوبه هم نه وي. که څنګه سالارزی صاحب داسې امکان شته؟
په دغه ارته کې مونږ او تاسو کوګورو د پتیر جمهوریت کې د افغانستان د اوبو د مدیریت لپاره مونږ د اوبو قانون درلود چې په 2009 کال کې ډېر په استراري توګه باندې جوړ شوی او د پارلمان د طریقه تصویب شوی او چې ډېر زیات اشتباهات درلود. نو وروسته د ډېر کار نه مونږ په دې وتوانېدو چې په 2009 کال کې دا قانون کې تغییر راولو او بیا یې د ریاست جمهوری د طریقه تصویب کړو. بیا د هغې په اساس باندې د سطحي اوبو دپاره د زمیني اوبو دپاره د دې ټولو شیانو دپاره مونږ طرزالعملونه درلودل مونږ راهنمودونه درلودل. ولې یوازینی شی چې په جمهوریت کې د ثبات د نه شتون په وجه باندې یا د ملي ځواکونو په جنګ کې د دخیلت په وجه باندې چې دې کارونو ته وزګار نه وو هغه د قانون پلي کې نه پلي کېدلو. یعنی دا واضح په قانون کې شته چې د ځمکې لاندې د اوبو نه باید خلک په څه ډول استفاده وکړي. ولی قانون نه تطبیقیږي او وطني حکومت کې ملي او امنیتي چارواکي چې دي هغه په نورو کارونو کې بوخت دي تر څو دا قانون پلي کړي چې څنګه جنکۍ د مکتب د تګ نه مخنیوی وکړي. نو دې کارونو ته شاید چې وزګار نه وي. اگر چې یو دیکتاتور حکومت دی دلته باید د قانون تطبیق ډېر اسان وي نسبت یو جمهوري حکومت ته. نو همدا ده چې خلک په ډېر غیر منصفانه توګه او په غیر عادلانه توګه باندې د اوبو استخراج کوي او په مختلف شیانو کې استفاده کوي. بل مهم شی دا دی مونږ او تاسو کو په افغانستان په جغرافیه کې وګرځو خپلو ځمکو ته وګورو نو هغه هغه منطقي چې البته خلق وریږي کری یعنی شالي چې وته وي هغه چې دغه تخت کوي نو هغه دغه زمکه د کانال په سر کې د کانال په سر کې چې نو بډيري زکه دغه دغه فصل نه استفاده کوي او دا یو ځینې فصل چې ډیر زیات وبو ته اړتیا لري ولی په هغه کانال اخر ته لا چې به زمکه شالي زکه چلته وبشتون نه لري نو دا ټول هغه تخنیکی موارد دي د زراعت د دې لپاره موږ د زراعت تحقیق ته اړتیا لرو موږ سرویس ته اړتیا لرو موږ یو قوي ادارې ته اړتیا لرو تر څو د دغه تخنیکي ټیم او د ادارې په توسط باندې عام وګړي چې په ولسوالۍ او په کلیو کې شتون لري هغه په دې باندې باید پوه شي چې د زراعت بوټي چې دي نباتات چې دي دا هم د انسان په څیر باندې یو خاص مقدار اوبو ته اړتیا لري
پدی سربیره یو ځینې شاید لوړ سطح تاثیر ونه لري خو شاید تاثیر ولري هغه دا چې ځینې وای چې اوبه چې کله څوک خپل پټی ته ورکوي په داسې وخت کې ورکی چې لمر نه وي ماخام وي یا سهار وختي وي چې تبخیر نشي دا هم د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي که څنګه
په د اوبو په ضایاتو کې د دوه شیان یو تبخیر دی یو تعرق دی چې یو دواړه هغه شیان دي دا زما په نظر باندې لمر شتون او نه شتون په دې کې مهم نه دی که په لمر نه وي او موږ ابیاري وکړو نو کېدای شي د تعرق نه مخنیوی وکړو خو تبخیر نه موږ نشو کولی ځکه چې په کانال کې خو موږ اوبه نشو ودرولی نو اړینه دغه دومره مهم سکتور نه دی دا یو سایکل دی دغه تبخیر او د تعرق په وجه باندې بارانونه چې دي کنه دا جوړیږي او بیا هم دغه سایکل چې دی ادامه پیدا کوي ولی په خاص مقدار باندې باید د اوبو نه استفاده وشي چې هغه افغانستان کې نشته د افغانستان زراعت چې دی د دې ابیاري تقریبا 90% چې دا 95% دا چې دا سطحي ابیاري ده فلاډ ایریګیشن چې ورته وایي دا ویالو په توسط باندې موږ ابیاري کوو په هغه کې تقریبا 90% اوبه ضایع کیږي د تبخیر په وجه باندې په ځمکه کې تکات دي نور داسې نو مهمه ده چې موږ کانالونه باید د هغې پختکاري وکړو د هغې نه علاوه ډېرې سرمایه ګذاري ته چې اړتیا لري هغه
او د قطرهیي سیستم رواج کړو خصوصا چې اوبه کمې غواړي خو مخکې تر دې چې په دې اړه تاسو یو نادم صاحب نظر څرګند کړئ یو اورېدونکی ډېر منتظر پاتې شوی دی اول بده ته ورشو چې وخت هم کم دی لطفا تاسو هم لنډې خبرې وکړئ مهرباني
سلامونه تاسو ته محترم مرحبا بلابا سره کوي ولې دا پښتنه دا غواړي چې د منګا په منطقه کې د کاپیسا د پروان د منځ د پنځه په سین باندې یو باندې د داوود خان د وخت سروي شوی دا باغداري په باندې په نام باندې دی نو اوس ملانونه کیږي نو د ملمنو څخه دا څنګه چې د باندې په اړه څه وضاحت ورکړي او کده باندې جوړ شي د اوبو سطح باندې راشي او ډیر غټ باندې نو که د ملمد دغه باندې
ډیر مننه سلامت د دې لپاره چې وخت کم دی سالرزه سیب دا موضوع به تاسو ته معلومی کلن جواب ورکړي
په جمهوریت کې بل دغه پلان زموږ په نظر کې و چې کار پیو کو سره د دې چې په د پنځه په سیم باندې موږ باندې جوړ کو یو بل ډیر مهمه پروژه چې دغه لپاره موږ مالی امکانات هم د صحیح بانک په توسط باندې پیدا کړو هغه دا چې د پنځه د سینې موږ څنګه کولای شو چې دا سطحي وبو چې دا کابل ته د پیپ په توسط باندې انتقال کو ترڅو دا غینه د ښاغ لپاره استفاده وکړو چې د کابل په خار کې چې د ځمکې لاندې د وبو کم موجوده حالات او چې دا غي فشار کم شي نو دا شی نه موږ په نظر کې وو وس ما ته معلومات نشته چې دولت رسمیت نه لري بانکونه هلته کار نه کوي نو فکر کوم چې کله داخلي بودیجې د توسط نه حکومت په دې وتوانی دي چې تدبیر کې خو خاطه کنه بیرونی چې کومه کومه په نظر باندې شتون نه لري
ډیر زیاته مننه متاسفانه چې نور وخت نه لرو چې شاغل نادم تم بیا نوبات ورکو له شاغل نادم څخه همدار له شاغل سالارزی څخه او ډاکټر صاحب هیوا څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندوی
जहान में सब परवा लास के लास خوشبو هر خوا خبرو سرا راشا